آینده. خدا حافظ و ناصر.
احمد شیبریم در ازادی رالو پا ماشامنی خبری مجله که ستاس و کربه شیل. امریکا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره پر وی ستراتیژي کار کوي. وړاندې په دې اړه په کابل کې د امریکا د شارژ د افیار څرګندونې لرو. نن په کابل کې مظاهره وشوه. د نورستان په کامدیش کې د سیلونو د تلفاتو تازه حال درکو.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا یو سلواتیه کسان ورک
دا به هم واوري چې په خوست کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دا کتاب ولولم او د هغې نه وروسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
تر هر څه مخکې خبرونه عصمت څاروان اوروي.
په نورستان کې د سیل له کبله د مړو شویو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د امریکا د پوځ د افغان ترجمانانو لومړۍ ډله امریکا ته ورسېده او سیګار وایي د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوي. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی رادیو ته وویل د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیل له امله د بې درکه شویو او له سیند څخه د راایستل شویو مړو شمیر تر 200 اوښتی دی.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا یو سلواتیا کسان ورک دي چې په هغې کې د څلوېښتو کسانو مړې په همغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا 14 پورته مړې د ناړې او د اسمار تر منځ دغه ساحه کې پیدا شوي.
د نورستان د والي په وینا د کونړ په غازي آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کامدیش ته غځېدلی سړک بند کړی او که هغوی لاره خلاصه کړي نو دوی به زیانمن شوو خلکو ته خوراکي مواد او نورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندهار ولایت کې د جګړو پر پراخېدو او د ملکی وګړو د مرجوبلو پر زیاتېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. یوناما نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې په تیرو 2 اونۍ کې په کندهار کې 230 تنه ملکیان ټپیان شوي دي او کېدای شي چې حقیقي شمیر تر دې ډیر وي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په کندهار کې خونړۍ حملې پیل کړې او د راپورونو له مخې د طالبانو د حملو له کبله لسګونه زره کورنۍ یوازې د کندهار له ښاره بې ځایه کېدو ته مجبوره شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي پر کندهار ښار او شاوخوا یې د طالبانو د روانو حملو په نتیجه کې د باوري راپورونو له مخې ګڼ شمېر کان وشل شوی دی. پرون د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د قتلونو په اړه د دوی څیړنو وشو چې طالبانو په دې ولسوالۍ کې ګڼ شمېر کسان چې په جګړه کې برخه نه لرله له کورونو ایستلي او وژلي دي. امریکایي چارواکو خپل خاورې ته د هغو افغانانو د ورتک هرکلی وکړ چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو له پوځ سره همکاري کړې وه. د 221 افغانانو الوتکه نن سهار واشنگتن ته ورسیده. د سپینې ماڼۍ له لوري په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر جو بایدن د متحدو ایالاتونو خاورې ته د دغو افغانانو رسیده له هغو زرګونو افغانانو سره د خپل هیواد په ژمنو کې یو مهم ټپال وبله چې په تیرو 20 کلونو کې له امریکایانو سره اوژه په اوژه خدمت کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم په یوه بیان کې ویلي ویاړي چې له ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره یو ځای د افغانانو د لومړنۍ ډلې او د هغو د کورنیو د غړیو هرکلی کوي. د افغانان به له کابو 15,000 نورو افغانانو سره یو ځای شي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د ځانګړو ویزو د پروګرام پر اساس د امریکا متحدو ایالاتونو ته تللي دي. آستن همداراز ویلي دغو زړورو کسانو له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره د کار له کبله خپلو او د خپلو کورنیو د غړیو سرونه له لوی خطر سره مخامخ کړي وو. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلي کې تېره شپه پر یوه کور د هوا د مرمۍ د لګېدو له امله 3 ملکیان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د وربل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي راډیو ته وویل
ولایتي روغتون ته 11 نفره زخمیان راوړي وو. سلاغو له جملې څخه 3 تنه ګانول او 8 تنه زخمیان.
د زابل امنیه قمندان جنرال وایس میمی رسنوی ته ویلي هاوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوې وه، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي وسلوالو طالبانو د اورزګان د دهراوت له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت غږ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د اورزګان د والی ویندوی احمد شاه ساحل هم تایید کړی چې طالبانو د دهراوت شخ راډیو ودانۍ نړولې او د راډیو وسایل لوټ کړي دي. د رسنیو د ملاتړ ادارې نه پر شکیل خو شخ کړي رسنیو او خبريالانو ته زیان وانه روي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د ترکیې په جنوبی ساحل کې د اور لګېدو په نتیجه کې لشته لږه درې تنه مړه شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان شوي دي. د مدیترانه سمندرګي په اوجدو کې د انطالیا په ختیځ کې د تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همداراس امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید پر لپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دی جبري شي. او د خلیج د همکاري شورا له ایران څخه وغوښتل چې د سیمې د هیوادونو په کورونی چارو کې لاسوهنه ودروي. د خلیج د همکاري شورا سرمنشي نایف الحجرف پر ایران ژغ وکړ چې د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې د بس کولو ترڅنګ د تروریزم ملاتړ ودروي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د خلیج د همکاري شورا ترمنځ همکاري د سیمې د امنیت او ثبات پیاوړتیا لپاره وبلله. سعودي عربستان او امریکا په ځلونو ایران تورن کړی چې حوثی یاخیانو ته وسلې ورکوي.
دا سجرډو ماشمنې خبري مجله په منځني سبد دولش پښنې په ټول افغانستان کې وري احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست او شارش د افیر د وینه ستراتیژي خبر ورکړ. راس ویلسن نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی د طالبانو پر مختګونو ته اندیشمن دي، خو د افغان ځواکونو په ورتیا باور لري او له دغه ځواکونو د دفاع خاطر به خپل ستراتیژي اعلان کړي او کار به پرې وکړي. لبل خو په کابل کې لسکونو کسانو د پاکستان پر ضد نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي وای افغانان د پاکستان د نیابتي جګړې قربانیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارج دافیر له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو ټینګار کوي. راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په ورتیا باور لري. نوموړي د داسې یوې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډمن کړي.
د افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه ستراتیژي تعقیب کړي. یو داسې ستراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د ورتیاو او اسلامي جمهوریت ورتیا ډاډ ورکړي.
خغلی ویلسن ویل چې د افغانستان حکومت پیوړی امنیتی ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتی ځواکونو سره کار کوي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ټینګار کوي چې روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. نوموړي د جمعې په ورځ له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته په ټویټر باندې لیکلي چې د تاوتریخوالی په ژر تر ژره کمیدو او له سیاسي لارې د اختلافونو په حل او فصل خبري شوې دي. له بلې خوا په کابل کې لزګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره کړې. مظاهره کوونکي وای افغانان د پاکستان د نیابتي جګړې قربانیان دي او آی اس آی د طالبانو لملاتړ لاس واخلي. مظاهرچیانو د پاکستان پر ضد د سختو شوارونو په لیک ډول له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستانی مداخله او نیابتي جګړې مخه ونیسي. د لاجون دوه ګډونوالو اکرام الدین کاروانی او امید وطنیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف مو دا و چې پاکستان باید د خپلو تیروتنو د خپلو گناهونو په نسبت چې په افغانستان کې کړی دی او مستقیما دائم الله سبحانه په افغانستان کې کوي د دې کارو څخه خلاص واخلي، او همداسې پاکستان د همیش لپاره چې د تروریزم حمایت کړی ده دغه باید د خاکستری لیست نه را بهر او په تور لیست کې شامل شي.
داسې عملا پاکستان په جګړه کې ښکیل ده، د ترهګرو ملاتړ کوي او د جګړې په میدانونو کې عملا د پاکستانی پوځ د مړو سرتیري لیدل شوي دي سره د شناختي کارتونو. نو په همدغه خاطر موږ نن خپل غبرګون وښوده او د بین المللي ټولنې نه د موږ خواست داده چې پاکستان تحریم کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د جګړو په زیاتېدو سره یو شمېر پاکستانی چارواکو هم اعتراف کړی چې د طالب مشرانو کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي او مستقیم ملاتړ یې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په وروستۍ یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې د طالب مشرانو کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي او د دغې ډلې د ټپیانو درملنه هم د دغه هیواد په روغتونونو کې کیږي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارټ افیر راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان تاوتریخوالي ته باید سیاسي حل لار پیدا شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان په کمبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د انساني تلفاتو شمېرې د زیاتېدو په حال کې دي او هلته د نورو رښتونو اټکل کیږي. د نورستان ولایتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې تر دې د منځ د شپې ته جسدونه له سیند ایستل شوي او په لسکونو کسان د وړ مشپې د سیلونو له امله تری تم دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې شپې نا وخت ازادي رادیو ته وویل چې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د نادارو کول سینځخه دراوستل شو او مړو شمیر له 200 واوخت.
حدودا یو نیم سو کسان ترې تم دي او تقریبا 300
والی وای دوی د مړو شوو ټپیانو او نورو زیانمنو شوو کسانو د کره شمیر د معلومولو لپاره سیمې ته د سری میشتي کسان لیګلی او چې کله هم سروي بشپړه شي نو د خوراکي او غیر خوراکي مرستو رسولو ته چمتو دي. خو د والی په خبره چې د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دو میشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غزیدلې سرک بند کړي او کچیر ته لار خلاص شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلي مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي او بل لوري ته طالبانو د مردیش سیلاب ځپلو سره د 15 میلیون افغانیو مرستې اعلان هم کړي. خولای اسمار او غازی آباد کې د تړلې لارې د پرانستلو په اړه څه دی ویلي. د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د پنجشنبه شپې 12 بجې سیلاب راغی. د خلکو او چارواکو په خبره چې سیلاب د یاد کلي 90% برخه ویجاړه کړي.
د کمدیش د سیلونو په ارتباط اجمل ان د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد سره خبري کړې دي. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو د غوښتنې سربیره چې وایي مرستندوی ادارې د نورستان سیلاب ځپلو ته مرستې رسولی شي، داسې ښکاري چې هم مرستندوی ټولنې او هم حکومتي ادارې ناورین ځپلې سیمې ته ورتګ کې زړه نازړه دي. ستاسو له خوا هغو کسانو ته چې د مرستې لپاره ځي او طالبان نه دي څه تضمین شته چې خوندي به وي؟
کی ما سے ولدی نسی مسالہ نوی نور چاته مانی نستا برګمټالو د کامدیش ولسوالی اړوند سیمته ل ټول لار نسی د لارې ورغلی ورغزیدل دي خلک ورتلی.
تاسو ویل دي چې 15 میلیون افغانۍ په نورستان کې له سیلاب ځپلو سره چې د تاسو تر واک لاندې سیمه کې دي مرسته کوي. د سیلاب زیانونه ډیر پراخ معلومیږي، فکر نه کوي چې دا پیسې ډیرې کمې دي. تاسو اوس له ګمرکونو خی ډیر عواید ولرئ او خلک ستاسو تر واک لاندې سیمو کې د پراخو ملکي خدمتونو تمه لري.
بلې، دغه مرستې ابتدایي مرستې او عاجلې مرستې وسې ورسول شوې. نورې مرستې به ان شاء الله موږ وکړو سیمې ته، هڅه مو دا ده چې خلکو تشخیص شي، کورنۍ تشخیص شي، متضررین تشخیص شي، بیا د یو په برابر باندې د مرستې واحد هم ورته ډیر شي.
د نورستان د سیلابونو په څیر بشري ناورینونه او دا ډول پیښې ایجابوي چې د روان جنگ سربیره تاسو دی ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره او په داسې مواردو کې چې پراخ ولسی زیان رامنځته شوی حکومت او طالبان خپلو کې یو ډول همکاري وکړي، د همکاري یو ډول چیلنو لومومي، آیا تاسو چمتو یاست چې په داسې مواردو کې چې بشري موضوعات وي د حکومتي ادارو سره همکاري وکړي؟
په دې برخه کې د همکاري په برخه کې موږ چا مخه نه نیسو، ټول خیریه ټولنې سره میاشت سورسلی یا خیریه موسسې حتی د کابل ادارې اړوند هم هغه ملکی ادارې سي د مرستو رسولو مسولیت لري او مرسته رسي ټول ته موږ زمينه مساعدو سیمې ته لاړ، صرف نظامي خلک نشي تللی، مصالح خلک سیمې ته نشي تللی، ځکه امنیت موږ خپل ساتو هغو ته اړتیا نه لیدل کېږي، خو نور ملکی مرستې هیچا مخه هم نه نیسو، ځکه دغه ناورین د ټول ولس ناورین ده او داسې یو څه دي چې د جګړې له پولې اخوا یو بشري موضوع ده چې ټول باید ونډه پکې واخلو او ځان ور ورسو، که نور جو کم پیښ کیږي موږ ورته کار کوو. اوس اوس هم دا کلینیکونه سي تمیلي کې دا بیل شکه سي د کابل ادارې د صحت وزارت کې هم دوی پروپوزرونه لري، قراردادونه لري، دغه قراردادو په اساس راځي موږ په سیمو کې خدمات کوي. د صحت برخه کې موږ یو میکانیزم لرو چې یو ډول مهنګي وجود لري.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
یوناما په کندهار کې ملکی تلفاتو ته اندیشنه ښکاره کړې ده. یوناما نن په ټویټر کې لیکلي دي چې د سبان دي دوه نوې پترس کې په کندهار کې تر 200 ډیر شریف ملکان ټپین شوی دي او شاید اشمیري تر دې ډیر لوړې وي. د کندهار پاینو مینه کې میشت مدني فعال حفیظ الله پوپل څخه به واورو چې د دوی په سیمه کې امنیتي وضعیت څنګه دی.
نو مینې او د اینو مینې څخه ورخوا ته په شهر کې نسبتا امنیتي وضعیت ښه دی، په ځینو ساحو کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د سیمو خلکو ته د وتلو ویل شوي دي، هم د دولتي ځواکونو د خوا ته او هم د طالبان د خوا څخه چې ساحې پرېږدي، ځکه دوی هلته د جنګ کرښې ټاکلي دي.
پوپل صاحب، دغه سیمې چې تاسو وایئ چې دولتي ځواکونو او طالبانو له خلکو غوښتي دي چې دا سیمې پرېږدي، په دقیق ډول دا کومې
دوه درې ورځې تر مخه د هجارب منشکه چې دغه د اشمت کلا هم د غسیمې ته نږدې ده، د نسبتا د کرس سیمه او د هجارب شکاتر درازه منشکه کېږي. په دغه ساحو کې دولت او مخالفینو د خلکو غوښتي و چې خپلې ساحې پرېږدي. په دا ډول سره د اومه حوزه هم اومه او پنځلسمه حوزه کې هم د خلکو غوښتل شوي دي چې د دې لپاره چې مرجوبلو روانه وړي باید خپل کورونه پرېږدي او امن ساحو ته ولاړ شي.
دغه دوی حوزې چې تاسو یادې کړې اومه او پنځلسمه، دا د شارل د مرکزي مثلا د شهیدانو له چوک څومره لري سیمې دي؟
دا تقریبا د هرات او کندهار د سړک پر خوا دي او دا د میرویس بن منچکا کې راځي. اومه حوزه هغه خوا ته ده او پنځلسمه حوزه چې ده هغه دغه د هجارب منچکا څخه سره نږدې او د ډنډ ولسوالۍ سره په تنګ کې سیمې دي. دا د شارل څخه وتلې منچکې دي نسبتا.
پوپل صاحب، په دې تیرو څو ورځو کې په خواله رسنیو کې او فیسبوکونو کې داسې عکسونه خپرېدل چې د کندهار د ښار دننه حتی د شهیدانو له چوک سره ځینې دوکانونه بند دي، اوس څرنګه ښار خلاص ده؟
اشار خپل وخت لري. د ورځې کتام د جنگ تاثیرات په شهر کې لیدل کېږي، د خلکو په منځ کې هغه خوشحالي نه لیدل کېږي. په شهر کې د امن ساحې خلک له هغه چې هیڅ په جنگ کې اوس ښکېل نه دي، د هغو کورنۍ د هر یو د کورنۍ څلور یا پنځه دوستان راغلي دي، د دوی سره په کورو کې ورسره دي. د هغو دغه بد وضعیت په کتلو سره د خلکو روحیه چې د هغه په اصطلاح هغه د پخوانۍ د خوشحالۍ روحیه نه ده پاته، په ښار کې هم تاثیرات شته. خلک نیمه ورځ دوکانونه خلاصوي او بیرته تر خپلو کورونو پورې ځانونه رسوي. دلته امنیتي ساحې چې دي هغه تاسو پوهیږئ چې د ځینو مشکلاتو سره مخ دي. ترانسپورټ کې موټرسایکلان نشته، شبکې بندې دي، د شپږو بجو څخه شبکې هم بندېږي، د شپې د لسو بجو بعد شهرونه هم بندېږي. دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو روحیات په یو رقم باندې کمزوري کړي دي او خلک په ډاډه زړه باندې ښار ته نه راوځي.
ډېر مننه پوپل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست. نن دو سبه افغانان چې امریکا سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، امریکا ته په یو الوتکه کې ولاړل. متحد ایالات وشمنه کړې ده چې دا ډول به په زرګونو نور افغانان امریکا ته انتقال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملاتړ کوونکو لپاره د پناه ورکونې عملیات هغه چې لمخې هغو افغانانو ته په امریکا کې پناه ورکول کېږي چې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړې وطنې په درشل کې به دغه افغانان هم له دې هېواده په ځانګړو پروازونو کې وویستل شي. د دې پروګرام له لارې نن د جمعې په ورځ په یوه لومړنۍ پرواز کې 200 تنه افغانان امریکا ته واستول شول او ټاکل شوی چې 2500 افغانان چې د کډوالۍ اسناد یې څېړل شوي امریکا ته لاړ شي. په کابل کې د امریکا سفارت شارت فیر راس ویلسن د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
د سپینې ماڼۍ دا ابتکار د هغه افغانانو د مسؤون ځای پر ځای کولو په اړه دی چې په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا له متحده ایالاتو سره کار کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر خپل ټوټر باندې کې د دغه خبر په خبرولو سره افغانانو ته خرغلاست ویلې او لیکلي دي چې ستړي مشي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای میاشتې په 14مه اعلان کړی و چې د جولای میاشتې تر پایه ملاتړ کوونکو ته د پناه ورکولو عملیات پروګرام پیلوي. په کابل کې د امریکا سفارت شارت زفیر وویل چې د امریکایي ځواکونو د ټولو افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزې د غوښتنې اسناد به سړل کېږي او له څېړنې وروسته به امریکا ته واستول شي. هم مسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې د هغه افغانانو چې له بهرنیانو سره یې دندې ترسره کړي د سر خوندیتوب ژمنه کړي، خو په افغانستان کې د دغې ډلې د حملو له ډېرېدو سره هغه افغانانو ته هم ګواښونه زیات شوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري درلوده. په ورته مهال د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس تازه هغه لایحه تصویب کړي چې له مخې د افغانانو لپاره په هغو ویزو کې زیاتوالی راغلی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی، او د دغې لایحې پر بنسټ به 8000 نورو کسانو ته هم د کډوالۍ ځانګړي ویزې ورکړل شي. د دغه طرحې تصویب پر بنسټ د امریکا کانګرس په دې برخه کې د جو بایډن حکومت ته $1 میلیارد بودیجه په واک کې ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارت زفیر د غشان ویل چې هیواد د دې ترڅنګ درې نور هدفونه هم تعقیبوي.
له هغه سره چې له موږ سره یې کار کړی، د امریکا ژمنه دا شان د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پرمختګ لپاره پراخ ملاتړ او د دې ترڅنګ د هغه لاسته راوړنو ساتل چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي دي.
په کابل کې د امریکا سفارت د معلوماتو پر بنسټ له 2008 میلادي کال راهیسې تر دې دمه 3500 افغانانو ته د امریکا د کډوالۍ ویزې ورکړل شوې او د نږدې 6000 نورو افغانانو اسناد هم تر څېړنې لاندې دي.
ستاسو له پیغامونو
در سره په تماس کې وروره په بادغیس کې ډیره سخته وه، کېږي چې خلک د یو تکل اوبو سره ډیر په تکلیف په عذاب دي او ډیرې سختې مرضۍ شته. جنګونه دي، بدبختۍ دي، بېچارګۍ دي. موږ راغلو په یو ټولو چارواکو ورسېږي چې بادغیس ته جدن توجه وکړي. بادغیس ته ډېر بد وضعیت کې دی، حتی د درې کاله وچکلۍ رد پر رد خلک ډېر په بد حالات کې دي. مالداري یې د لاسه ورکړي، زمینداري یې د لاسه ورکړي، حتی د خوراک اوبه نشته، نرخونه نور ګران شوي دي. بندیزونه دي، نور شی نه راځي. نه دي ولایت دردست ولسوالۍ کریي ډېر په بد وضعیت کې دي. نور ورپورو چارواکو د طالبانو د ټولو مو دغه هیله ده چې ودي هر ځار بدبخت ملت د لارې ازادي کې او غني وخوري. بېشي خلک به د بشري ناورین سره مخ کې شي. وسلام.
کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو چې مکتب بند شو. یو من جنازه کې زر نفره ولاړې، هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لری لری ودرېږي چې کورونا به ونیسي. په یو جومات کې 100 نفره، 50 نفره، 60 نفره، بس روړه 200 نفره، 300 نفره ولاړې چې دغه خبره نشته چې لری لری ودرېږي چې کورونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کورونا ده. دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر وي او له کورونا سر ته قیاقه دې قلنتین وکړي. دغه دې ما نظر
زیاده نشرات دلمند ولاده نشرات ولسوالی دا څنګه کوم نړیواله محکمه په دغه باندې چې موږ من قصون کې من کار کوون کې په ډېر ظالمانه توګه وویل سوله نشرات کې د نشرات پر نور باندې چې هغه مهنه سره خالصانه خلق و الخوان و او دوی په ظالمانه توګه ضربې کړوالې وی ویل هغه لا څو دوی ولې چې موږ مویني ګورنه سلالرو نه به جایه کار کوو او دوی سره داسې لمانت څوک وسو دوی په شهادت ورسېدل. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې څخه غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د اولمپیک لوبو کوربه هیوا جاپان د کورونا وبا د پیښو د زیاتیدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي. جاپان پرون د کووید 19 د لسو زرو تازه مثبت پیښو راپور ورکړ چې یو نوی ریکارډ بلل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
جاپان د جولای په 19مه د کووید 19 د لسو زرو پیښو د ثبت راپور ورکړ. په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبتې پیښې په یوه ورځ نوې ثبت شوې، نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي. جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په توکیو کې د کورونا ویروس بیړنی حالت وغځوي او سربیره په دې توکیو ته څیرمه په سیاتاما، کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړي. تمه کېږي چې صدر اعظم یوشی هیتسوګا د کارپوهانو د یوې ډلې له تصویب وروسته بیړنی حالت اعلان کړي. دا اضطراری حالت به د اګست تر 1 پورې نافذ وي. په پلازمینه توکیو او سویلي ټاپو اوکیناوا کې وار د مخه بیړنی حالت نافذ و. جاپان په لویه کچه د کووید 19 پراخ خپرېدو څخه مخنیوی کړی، مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دوړ ډلتا باندې کورونا څپې سره مخ دی. د پلازمینې روغتونونه هم په ستونزو کې دي. د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې 6000 ځانګړي شوي بسترونه ډک دي. جاپان دمګړی د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه دی. د اولمپیک تر سره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو، روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بللی. جاپان ته سږ کال سره له دې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي، د څه باندې 200 هیوادونو له 1200 زرو زیات لوبغاړي ورغلي. د لوبو د تنظیم کوونکو، ورزشي کاروانونو، مشرانو، روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1500 کسانو ته رسیږي. د لوبغاړو او د اولمپیکي لوبو د ترسراوي پلاوي په منځ کې د کورونا د 200 پیښو راپور ورکړل شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي. د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پېښ شوې او خپلو لوبو ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دود شي په خلکو یې په وړیا ویشي. د دې خبرې مجلې په اخر کې د دې تفصیل درکو.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې وړه کتابتونونه جوړوي. دوی وای لدې کاري مخدده چې افغانان ته دا فکر ورکي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لار دا ده چې خلک په علم سمبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله زلان هم ازادۍ راډیو ته وای د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لار دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا 2 کاله کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف هم دغه ده چې خلک فکرونه جوړ شي. د فکر جوړدلو دی وزینې لار کتاب دی چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. له بیلو ملګرو څخه 1500 ټوکه کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کې خودل چې هر څوک راتلل او د خپل خوښې کتاب اخیسته او له ځان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدی وای لروناندو او دوستانو یې 1500 ټوکه بیلابل کتابونه راټول کړي ول. د خوست خار پر عدالت سرلارې کې خودل خلق راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه یې لزانونو سره یو وړل.
دم د بلبلو ملګری سره ټولګه ملګری چې کتابونه لوستي او په کور کې ورسره وو، غوښتم چې موږ کتابونه ټولګړي وو او د بلبلو ملګری سره موږ سره ملتیا کړی و. تقریبا 1500 ټکو برابر شوی وو. دا بلبل ټولنیز، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي بلبل ټوله کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشو.
د کتاب یو مینوال صبغت الله منزوی د کتاب په ګټو، ارزښت او اغیز خبري کوي.
په هاند وای چې هغه ټولنه ډیره و ارزښتناک ټولنه بوي، هغه ټولنه ډیره و وسه ټولنه وی چې دی وګړو یا دی اوسیدونکو رزنی کاروبار دی کتاب لوستل شي. نو موږ د نتیجې تراسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. لټولو هیوادوالو څخه مده هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب ولولو نو زموږ فکر به ډیر یو فراخه فکر وي. زموږ په ټولنه کې ستونزې چې اوس ورته سره مخامخ یو غو ایمان زلوړ شي وي مونږ به دغه بدبختۍ څخه پامن کېد شي.
نظام الدین زیاد هغو ځوانانو له ډلې دی چې فکري بنسټ د غړو لخوا ورته کتاب ډالۍ شوی دی. نوموړی وایي دا کتاب لولي او له لوستلو وروسته به یې د دې بنسټ په شان یو بل کس ته د مطالعې لپاره ډالۍ کړي.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندوی یم چې دغه شانتې نوښتي کړی دی او د خلکو څخه یې کتابونه راټول کړي دي او موږ ته یې ډالۍ کړو او په دغه معنوي ډلې مونږ ونازولو او دغه دا په دغه هغه کې ما هم برخه واخیسته. یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دغه کتاب ولولم او د هغې نه وروسته یې بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلورو مؤسسو او یو شمېر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولي و برخه کتاب لوستنې ته مخه کړي. په خوست کې چې پخوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځي ول، اوس د یو لوی کتاب بازار پخوا کې په ښار او ولسوالۍ کې ګڼ کتاب پلورنځي او کتابتونونه شته چې مینوال ورڅخه د خپلې خوښې وړ کتابونه ترلاسه کوي.